دوستانو په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي چې واشنگتن به په پاکستان کې د ډیرو وسلوالو ډلو د پټنځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې په دې هیواد کې د تیلو بیې راښکته کړي او روسیې د امریکا غ غوښتنه رد کړه چې وایي له شمالي کوریا سره د خپلې اړیکې پرې کړي. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو ارکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په هوایي حملو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. په پام کې ده چې ولسمشر غني نن د اذربایجان په پایتخت باکو کې د استانبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي او د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایرانی سوداګر پرون د امریکا په یو محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د یو میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړی. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي چې په هوایي حملو کې وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. جنرال نکلسن پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 323 کتې د روزنې له جریان څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د ملکي وګړو خوندیتوب د دوی لپاره په لومړیتوب کې دی.
The enemy uses people as shields. They fight from
خغله نکلسن وای د خپل خلق د ډال پتوګه کاری او د خلکو د کورونو بریدونه کوي. په ډیره خوشاله سره کله نه کله د تلفات سبب کیږي. موږ په تر وسی وسی هڅه وکړو چې لوی خوا پر دښمن فشار زیات کړو، بلې خوا د افغان ولسی خلکو ژوند خوندي کړو. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د امریکا د پوز کمانډانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په مقایسه زیات صلاحیتونه ورکړل شوی او ترڅنګ په هوایي حملو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د اذربایجان په پایتخت باکو کې د استانبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی غنی د آسیا د زړې استانبول د پروسی د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره پرون باکو ته رسیدلی. د جمهور ریاست د رسمي خبري ویبپاڼې د رپورټ له مخې ښاغلی غنی به غونډې ته پر وینا سربیره د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او همداراز مسؤل چارواکي به د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د پانګونې، امنیت، اقتصاد، سوداګرۍ، ملکي هوایي چلن، لوړو زده کړو او پوهنې په برخو کې د دواړخیزو همکاریو موافقې هم لاسلیک کړي. دا هرات ولایت روباتیک ټیم چې سږ کال د متحده ایالاتو کې په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون کړی و د اروپا په یوه سیالۍ کې وایي باید 12 جایزه ګټلې. د دې ټیم درې غړو چې د افغانستان په استازیتوب د نومبر له 26 تر 28 نیټې د استونیا په پلازمېنه تالین کې په دې سیالۍ کې برخه اخیستې وه دا جایزه وګټله. هغه طرحه چې د درې نجونو سیالۍ ته وړاندې کړې وه د برېښنا د انرژۍ په وسیله فعال روباتو چې له کوچنیو کروندګرو سره یې د غنمو په ګډون د تخم په کرلو او ریبلو کې مرسته کوي. د دې سیالۍ د ګټلو یو شر داسې روبات جوړول و چې یوه مهمه ورځنۍ اړتیا حل کړي او خلک یې اخیستو ته لیوالی. د هرات د روباتیک ټیم ته د نړیوالو پاملرنه د روان کال په جولای میاشت کې هغه مهال واوخته چې د ټیم غړو غوښتل په امریکا کې د روباټونو په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي، مګر په کابل کې د امریکا سفارت دوی ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه، خو د امریکا سفارت وروسته دوی ته ویزه ورکړه. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې دې ټیم د استونیا د حکومت لخوا یوه کوچنۍ جایزه ګټلې، خو په هغه لویه سیالۍ کې د ګډون امتیاز هم ورکړل شوی چې را روانه مې میاشت کې په امریکا کې جوړیږي. د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایرانی سوداګر پرون د امریکا په یوه محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د یو میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ څو ایران د هغې په مرسته له بندیزونو ځان وژغوري. رضا زراب دایدا پرون د امریکا د حکومت د شاهد په توګه په نیویارک کې د ترکیې د حال بانک د مشر محمد هاکان اتیلا د محاکمې په درېمه ورځ وکړه. اتیلا چې د سرو زرو سوداګر دی تورن دی چې د ایران د تیلو او ګازو د صادراتو ټولې پیسې د امریکا د بانکي سیستم له لارې سپینې کړي او پر ایران د لګول شوو بندیزونو له قانون څخه یې سرغړونه کړې. اتیلا دا تورونه رد کړي. 43 کلن زراب د اکتوبر په 2 دا چې په بانکي معاملو کې درغلي کړې او د غیر قانوني پیسو د قانوني کولو هڅه یې کړې او نور جرمونه ومنل او امریکایي چارواکو سره یې همکاري پیل کړه. هغه په فدرالي محکمه کې په خپلو سرګندونو کې اعتراف وکړ چې جګپورو چارواکو ته یې بډې ورکړي څو د ده پر هغه کارونو پرده واچوي چې ایران د هغو په مرسته له بندیزونو سره سره په پټه خپلې پانګې په نړیوالو مارکیټونو کې کارولې. روسیه د امریکا هغه وختونه رد کړ چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پر متحده ایالاتو تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونې کې څو خپل د بالستیک توغندي پروګرام پیاوړی کړي. ښاغلي لاوروف پرون بلاروس ته د سفر پر مهال خبرې کولې، ویل چې دې ستونزې ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. دا روسیه د بهرنیو چارو وزیر وایي موږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځله ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشار ټولو ته ستړی کوونکی دی او د امنیت د شورا ټول پرېکړې لیکونو یوه مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا وروسته له هغې واوښته چې پیونګیانګ وړ مورس په بریالیتوب سره یو بل بالستیک توغندي د ازمایلو اعلان وکړ. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک روسیې او ځینو هغه هیوادونو چې په اتحادیو کې نه دي شامل موافقه کړې چې د راتلونکي 2013 کال تر پایه د تیلو په صادراتو کې د کموالي راوستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو صادرونکي د تیلو په مارکیټ کې د تیلو د وسنۍ زیاتې عرضې د مخنیوي او د بیو د زیاتولو هڅه کوي. دوستانو خبرونو ملاحظه یې راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابلو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې واشنگټن به په افغانستان کې د دیره وسلوالو ډلو د پټنځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې افغان حکومت وایي هڅه کوي په هیواد کې د تیلو بیې راکټه کړي. د افغانستان په اړه به د ځینو نورو ریپورټونو په ترڅ کې واوري چې د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون وایي ورزشي ادارې د ورزش د ودې لپاره له خبریالانو سره لازمه مرسته نه کوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسیې د امریکا هغه غوښتنه رد کړي چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې واشنگټن به په پاکستان کې د دیره وسلوالو ډلو د پټنځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. جنرال جان نیکلسن چې پرون په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنې له جریان نه د کتنې پر مهال خبرې کولې، همداراز زیاته کړه چې نه یوازې پر پاکستان بلکې په افغانستان کې دننه به هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
په افغانستان کې د دیره نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړیتوب کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 ځانګړې قطعې د روزنې له جریان څخه د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې واشنگټن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په دې اړه د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take, but you can be assured that
ده هغه اقدامات په اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غواړم څه وایم، خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هیله منو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد له موږ سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم ښه نه دي، خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولسمشر ټرمپ څه وویل؟ هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي بحثونو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همداراز د دې ولایت په جنوبي سیمه بارمچا کې هوایي حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په دې حملو کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدرو موادو د تولید مرکزونه په نښه شول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وویل د طالبانو د عوایدو پر سرچینو حملې به له دې وروسته هم دوام وکړي. موږ د خپلو هوایي حملو شعاع پراخه کړې ده څو د دښمن د عوایدو سرچینې او حمایوي تاسیسات یعنې د هغو شتمنۍ د روزنې کمپونه د نفوس ساحې او تر څنګ یې د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال په نښه کړو. جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د $50 میلیون معادل زیان اوښتی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قمندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او تر څنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړه چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حملې درې چنده زیاتې شوې دي. هغه وویل چې دا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او له افغان حکومت سره له سلا مشورو وروسته ترسره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو پر پیښو خواشیني څرګنده کړه خو ډاډ یې ورکړ چې دوی تر وسې وسې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي حکومت پریکړه کړې چې د تیلو نړیوالو مارکیټونو لویدو ته په پام په افغانستان کې هم باید د تیلو بیې راټیټ شي. د دې وزارت مرستیال نجیب الله وردګ د پنځشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډه تول سربیره پر دې د حکومت د نوې پریکړې سره سم د تیلو په واردونکو ګمرکي تعرفه سلو په سلو کم شوې چې دا اقدامات به د تیلو د مصرفونکو ستونزې کم کړي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د حکومت لخوا د تیلو په بیو او په ګمرکي تعرفو کې سل په سلو کې کمی راوستل او نورو هیوادونو ته د ګازو په صادرولو بندیزونه لګول هغه اقدامات دي چې د تیلو د بیو د لوړوالي په برخه کې به د تیلو د ټولو مصرف کوونکو شکایتونه له منځه یوسي. دا خبرې د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. ښاغلی وردک وویل په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د بیو راټیټېدو ته په کتو افغان حکومت هم پریکړه وکړه چې په هیواد کې د تیلو بیې راټیټ شي.
شش سال قبل حکومت د وخت فیصله کده بود کې با $600 فی تن
شپه کاله مخکې د وخت حکومت یو ټن تیل په $600 تعین کړی وو. اوس یو ټن له $600 نه $450 ته راټیټ کړل. د نفتي موادو ګمرکي تعرفه 12% وه چې 6% ته راټیټه شوه. نو کله چې 25% ګمرکي بایه او 0% ګمرکي تعرفه ټیټه سي پر مارکیټ به ډیر اغیز وکړي.
د مالی وزارت مرستیال دا هم وویل چې په روان ژمي کې به افغانستان ته وارد شوي ګاز نورو هیوادونو ته صادر نشي او د دې ترڅنګ به هیواد ته د ای اتیا پټرول چې په خوای پر واردولو بندیزونه لګول شوي وو هم وارد شي. د دې په خبره وروسته لدې به حکومت د خصوصي سکتور په مشوره د نفت او غازو ضرورتونه سیړي او تړونونه به د پیریدونکو او پلورونکو دولتونو ترمنځ کیږي. په جوړه ناسته کې د افغانستان د نفت او غازو د تصدۍ عمومي رئیس ولید تمیم وویل د دوی لخوا هم د نفت او غازو د حق الخدمت په بایو کې کمی راوستل شوی دی.
سلیم او نفتی هم اقل خدمت خدا که از یک اشهار اشتادو
د نفتی موادو تصدی چې د حق الخدمه په نامه یو اشد یا دوات یا اخسته د کابینه د پریکړه لمخې اوس دغه حق الخدمه 0.2 ته راټیټ شو چې په تورید او د نفتی موادو پر بایو به اثر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو کلونو کې د نفت او ګازو مصرف کوونکو تل د دغو موادو له کموالي او د بایو له لوړوالي شکایتونه کړي دي. د مالی وزارت وایي د اقتصاد د بازار د اصولو په پام کې نیولو سره به پر خصوصي سکتور سار ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی چې په دغه خبري ناسته کې حاضر وو د نفت او ګازو د بیو او پر واردونکو یې د ګمرکي تعرفو د راټیټولو هرکلی وکړ او دغه اقدام د خلکو او تولیدي فابریکو په ګټه وباله. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري رپورت مو واوریده چې افغان حکومت هڅه کوي په افغانستان کې د تیلو په بیو کې کموالی راولي. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د افغانستان د مرمرو کان د قاچاقبرانو لخوا په ناوړه توګه کارول کیږي. دا د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د یوې مقالې عنوان دی. د مطلب د لیکوال په خبره افغان چارواکو خبرداری ورکړی چې قاچاقبران د افغانستان د مرمرو د تر ټولو لوی کان لوټ ته ملا تړلې ده. په مقاله کې راغلي چې دا کار د سیمې د طالبانو د تمویل لپاره مرسته کوي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په مقاله کې راغلي چې افغان حکومت او طالبان دواړه ادعا کوي چې په هلمند ولایت کې د مرمرو په دې کان کنټرول لري. ډیپلومات خبرونه بیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې هڅو ته پام کړی دی. ډیپلومات په مقاله کې راغلي چې روسی پالیسي جوړونکي باوري دي چې پانګوال به د پخوانی شوروي د جګړې د خاطرو د هیرولو لپاره مرسته وکړي. پانګونه به د مسکو او افغان حکومت ترمنځ د اړیکو د پراختیا لامل هم شي. په مقاله کې راغلي چې که روسیه په افغانستان کې د خپلې ښکېلتیا لپاره د ټولو ملاتړ جلب کړی شي، د کرملین پالیسي جوړونکي باوري دي چې ولسمشر غني به لیواله وي څو د افغانستان د کړکېچ د هواري په هدف له مسکو سره همکاري وکړي. د روسي سوداګرو یو شل کسیز د پلاوی د اکتوبر په 1 افغانستان ته ولاړه او له افغان چارواکو سره د کرنې، ترانسپورت او قانونو په برخه کې په پانګونې خبرې وکړې. او نیویورک ټایمز ورسپانې هم په اروپا کې د یوې جایزې د ترلاسه کولو په خاطر د افغان روبارټ جوړونکو نجونو په ټیم مقاله لیکلې ده. دغه ټیم غړي د استونیا په تالین کې په یو درې ورځني فستیوال کې چې د نومبر په 24 پیل شوی و جایزه ترلاسه کړه. نیویورک ټایمز ورسپانې په بریتانیا کې د افغان سفیر سید طیب جواد په حواله لیکلي چې د افغان روبارټ جوړونکو نجونو په ټیم باندې د هغوی د حیرانوونکو بریاو په خاطر ډیر ویاړي. ښاغلي جواد زیاته کړې چې د نجونې د ټولې نړۍ لپاره عالي بیلګې دي چې که له افغان ځوانانو سم ملاتړ وشي او چانس ورکړل شي کولی شي ښې لاسته راوړنې ولري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 اوریدل شي. پرون په ترکیه کې افغانستان د یوې څلور اړخیزي غونډې کوربه و چې د افغانستان د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت ویل په دې غونډه کې د پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازو ګډون کړي. افغان کډوالو ستونزې په دې غونډه کې څېړل شوې دي. محمد حدیث پردیس پر رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي د ترکیه په ناسته کې به په پاکستان او ایران کې د سلګونو زرو افغان کډوالو د ستونزو د هواري موضوع او له دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستې غوښتنه مطرح شي. د دغه وزارت وایي اسلام الدین جرأت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د یادې څلور اړخیزې ناستې کوربه افغانستان دی او له ګډون کوونکو هیوادونو سره به په دې بحث وکړي چې افغانستان په 2013 میلادي کال کې د څومره کډوالو د بیرته رسنیدو توان لري. د پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازو په انقره کې په دغه ناسته کې ګډون کړی.
فقط هدف از این شستیست که
د دغه ناستې هدف دا دی چې نړیوال بنسټونه په 2013 کال کې له افغانستان سره د کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې څومره مرسته کولی شي او دا راز په دغه ناسته کې به دا هم روښانه شي چې افغانستان په 2013 کال کې د څومره کډوالو د بیرته راستنېدو توان لري. د ښاغلي جرأت په خبره افغانستان به د ترکیې د ناستې په څنډه کې له ایران او پاکستان سره هم دوه اړخیزې او درې اړخیزې ناستې ولري. په 2009 میلادي کال کې افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او ورسره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړه. د افغان کډوالو د مسلې په اړه هر کال په یو هیواد کې څلور اړخیزه ناسته کیږي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال ایران د ورته ناستې کوربه و او هلته افغان حکومت اعلان وکړ چې د 400,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو توان لري. دا مهال شاوخوا 5.5 میلیون افغانان له هیواد بهر د کډوالۍ شپې ورځې تیروي چې ډیری په پاکستان او ایران کې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 2014 میلادي کال کې له 1 میلیون نه زیات کډوال هیواد ته راستانه شوي او د 2018 میلادي کال له پیل نه تر دې دمه دغه شمېره 4,180,000 تنو ته رسیږي. اوس افغان حکومت تر بل هر وخت د نړیوالې ټولنې په په ځانګړي ډول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان نادر فرهاد چې د ترکیې په ناسته کې ګډون کړی د یادې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل بحثونه عملاً پیل شوي دي. افغانستان او د کډوالۍ عالي کمشنری په پاکستان کې له افغان کډوالو د لا زیاتې مرستې غوښتنه کړې او ټولو ګډون کوونکو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. موږ له هر بیرته راستنونکي کډوال سره $200 مرسته کوو، دې ته موږ ژمن یو. ښاغلي فرهاد هیله خدا چې د ترکیې د ناستې په پای کې به په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره حل لارې وموندل شي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی وایي په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو موجودیت پر افغانستان دغه هیواد د فشار ښه وسیله ده. نوموړی وایي افغان حکومت باید هیواد ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو د هڅو ترڅنګ د ترکیې په ناسته کې د مالی مرستو ژمنې هم خپلې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه د امریکا غوښتنه رد کړي چې له شمالي کوریا سره د خپلې اړیکې پرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وړ مورز د امنیت شورا په غونډه کې پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره اړیکې وڅې کړي، خو روسیه او چین ټینګار کوي چې د شمالي کوریا د توغندیو کړکیچ باید د سیاسي لارې حل شي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون پر متحدو ایالاتو تور ولګاو چې د شمالي کوریا پر ضد پارونې کوي او په نتیجه کې پیونګیانګ د خپل بالستیک توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پرون په بیلاروس کې خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې لپاره باید سیاسي حل لاره وموندل شي. موږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځلې ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشارونو ټول ستړي کړي دي، خو د امنیت شورا ټول پریکړه لیکونه یوه مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا وروسته له هغه واوښته چې پیونګیانګ وړمه ورځ په بریالیتوب سره د یو بل بالستیک توغندی د ازمویلو اعلان وکړ. شمالي کوریا وایي چې دا توغندی په امریکا کې هر ځای په نښه کولی شي. مسکو د شمالي کوریا دا ازموینه وغندله او پرونکی اقدام یې وباله، خو لاوروف پر امریکا هم تور ولګاو چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په وړاندې پرونې کوي او په نتیجه کې هغه نوي افراطي حرکات کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل متحد ایالات او د شمالي کوریا سیال هیواد جنوبي کوریا باید له هغو پوځي تمریناتو ډډه وکړي چې په روانه دسمبر میاشت کې پلان کړي دي. لاوروف دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل متحد ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو د خبرداري ورکړ چې ک پیونګیانګ د تیری هغو اقداماتو ته دوام ورکړي چې نتیجه یې جګړه وي، نو د دې هیواد رژیم به ګرسره له منځه یوړل شي. میرمن هیلی د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې چې وړ مورز جوړه شوه پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره تجارتي او ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، خو په غونډه کې چین او روسیه له دواړو خواوو د زغم غوښتنه وکړه او د روسیه سفیر واسیلی نبینزیا وویل د یو اټومي قدرت په توګه د شمالي کوریا د ظهور د مخنیوي یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده.
یوازې شمالي کوریا نه ده چیرې چې د روسیې او امریکا د چارواکو په نظرونو کې اختلاف موجود دی. په سوریه کې په ورته توګه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات شته. روسی رسنیو رپورت ورکړی چې ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر په سوریه کې د امریکا په مشرۍ په ائتلاف تور پورې کړی چې غواړي سوریه وویشي او هغه داسې چې له داعش څخه په نیول شوو سیمو کې ځایي حکومتونه جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر واسیلی نبینزا د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې اعتراض وکړ چې د کوردانو او عرب جنګیالیو ائتلاف چې په دې وروستیو کې رقه ښار له داعش جنګیالیو څخه ونیو په سیمه کې د سوریې د حکومت له شکیلتیا پرته حکومت جوړوي او اقتصاد پر پښو دروي. د روسیې انټرفاکس او آر آی ای خبري اژانسونو په دې اړه راپور ورکړی دی. روسیه دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د سوریې د حکومت او د یاغي ډلو پلاوی په جنیف کې د مذاکراتو اتم دور ته راټول شوي دي او غواړي د سوریې شپږ کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. روسیه او سوریه د جنیف په مذاکراتو کې د سوریه پر 55 فیصد مځکه د حکومت کنټرول تایلې دی، په ځانګړې توګه چې د سوریه او عراق سرحدي سیمې له داعش څخه تصفیه کړي. د رقم مهم شار چې داعش د خپل خلافت مرکز اعلان کړی و، له امریکا سره د متحدو ځواکونو لاسو ته ولوید، خو هغوی د سوریه د ولسمشر بشار اسد مخالفین دي. امریکا میشتې سوریه ډیموکرات ځواکونه چې ډیری د کورد او عربو جنګیالو ایتلاف دی، ویلې غواړي په هغو سیمو کې چې دوی آزادې کړي پل حکومت جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت د دې هدف ملاتړ کړی او امریکایي ځواکونه یې په دغه ځای کې پرې ایښي چې د یاغیانو د ایتلاف ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي همداراز په امنیت شورا غونډه کې وویل چې روسیه به وروسته له دې پر بحراني پولو د ملګرو ملتونو بشري مرستې نه مني، ځکه دا کار د سوریې له خپلواکۍ سرغړونه ده. د ویل روسیه ځکه د بشري مرستو په وړلو کې تغییر غواړي چې د بشري مرستو په توزیع کې باید نظم راسي او باید د تروریستانو لاسو ته ونه لویږي او یا هم باید پر سوري خلکو بیرته په زیاته بیه ونه پلورل سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رئیس مارک لوکاک د امنیت شورا په غونډه کې د مرستو پر نوي کولو ټینګار وکړ، خو د ویل هغه مرستې چې د ژوند ژغورلو لپاره وي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
دوستانو تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړه جګړې تاوتریخوالی لوګه او د سختري زډلو فعالیتونه به په راتلونکو 2013 میلادي کال کې په نړیواله سطحه بشری ناورینونه زیات کړي. دا وړاندوینه یا پیشبینی په جنیوا کې یو نړیوال څېړنیز مرکز چې په 150 هیوادونو کې د بشری مرستو کارونه څاري او ورته معلومات ورکوي په خپل تازه رپورت کې کړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته رپورت په حواله نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ په 150 هیوادونو کې د بشری مرستو د کارکونکو د څارنې او هغوی ته د معلوماتو د ورکولو څېړنیز مرکز وایي په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې بشري ناورینونه زیات وو او په راتلونکي میلادي کال کې به نړیواله ټولنه تر دې له زیاتو بشري بحرانونو سره مخ وي. د دې څېړنیز مرکز مشر لارس پیټر نیسن په خپل رپورت کې چې د پنځشنبه پورې سپور شو لیکلی دی چې په 2013 کال کې به په افغانستان، لیبیا، یمن، سودان، سومالیا او سوریه کې روان تاوتریخوالی زیات شي. د دې راپور لمخې ایتوپیا به د شمال ختیځ نایجیریا، سودان، سومالیا، جنوبی سودان او یمن په شان په 2013 کال کې د ولګې لګواخ سره مخ وي. په افغانستان، عراق او لیبیا کې د روانو انتخاباتو موضوعګانې به د هیوادونو ته د ثبات پر ځای شخړې پیدا کړي او روان تاوتریخوالي ته به لمن ووهي. د بشري مرستو د څار او بشري کارکونکو ته د معلوماتو د ورکولو دا څېړنیز مرکز چې له جنیوا فعالیت کوي په خپل راپور کې پیشبیني کوي چې کڅه هم داعش په عراق کې ماته خوړلې ده، خو بیا به هم دا ډله په دې هیواد کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې به طالبان په لرې پرتو سیمو خپل کنټرول وساتي او د اپیومو تولید به د وسلوالو ډلو تمویل زیات کړي. په افریقا کې به سختدریز اسلامي ډلې له مرکزي مالی څخه د حکومتي ځواکونو له وتلو ګټه پورته کړي او دغلته به خپل فعالیتونه پراخ کړي. د بشری مرستو د کارکونکو د څارنې او هغوی ته د معلوماتو د ورکولو د څېړنیز مرکز وایي د افریقا په ختیځه برخه کې به د وسلوالو ډلو تاوتریخوالی پراخ شي چې دا به راتلونکی کال کمرون او د کانګو جمهوریت ته د خلکو د مهاجرت څپه راپورته کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شریف الله رضا بل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیژنم. زما د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرائیه رئیس څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د مهاجرینو شهرک یو اته و نه کاله مخته دغه نمبرې و دا مهاجرینو ته توجه شوي دي، هیڅ برخلیک تر اوسه معلوم نه ده. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه نمبرې چې توجه شوي دي یا دې لغوه کړي یا دې دغه خلکو ته چې سپارلې دي دا خلکو ته یې توجه کړي دي دا نمرو باندې د کاچرو کې دغه شهرک چې توجه شوی ده اوس روپۍ مې راسه اخیستي 15,000 افغانۍ دي که 2,000 افغانۍ زموږ سره بانک تحویل شوي دي. نو دغه نمرو هیڅ درک معلوم نه ده چې اوس یو کار په شروع شي هم خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او هم به زموږ ستونزې د کورو ورسره حل شي. نو دغه زابل له چارواکو څخه مې هم دا هیله ده، د مرکز له چارواکو څخه مې هم دا هیله ده چې دغه کار باید چې وشي، ځکه موږ له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ یو، د بل په کورو د بل په خونو کې شپې ورځې سبا کوو، باید چې زموږ غم وخوړل شي. السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه تل راته نشروي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته دې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یازرې ولسوالۍ د پارې چوترې نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یازرې ولسوالۍ یو ډېر سرحدي او خطرناک ولسوالۍ ده، خو چې کومې ښې لاسته راوړنې کړي انشاءالله یوې ولسوالۍ به هم نه کړي. امید ماش غم چا وکړل نه ورته کوم تغیر کې راغی په چګواري کې او نه ورته لارې خلاصې شوې، نو کوم بل کومک له دولت نه کیږي. اوس یار یو انجینر ته 40,000 افغانۍ معاش ورکول کیږي او یو عسکر ته 10,000 واوره پرې اوري نسی مټ لګیږي نه اوس کار کیږي. دغه پیسې ټولې بې ځایه مصرفېږي. خدای دې وکړي چې دغه بې ځایه مصرف یا کوم بل کار باندې مصرف شي او یا دغه پولیسو باندې مصرف شي، په دې اردو باندې مصرف شي. خدای دې وکړي چې مونږ ته یو لاره خلاصه کړي او له مونږ سره کومک وکړي. والسلام.
دوستانو استاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه و چې خبره شول، موږ مو د نورو پیغامونو په تمه یو. اوس هم پام وکړئ یو بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې په هوایي حملو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو تر څنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته به جدي پاملرنه وکړي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 کتې د روزنې د بهیر د کتنې پر مهال وویل چې د ملکي وګړو خوندیتوب د دوی لپاره لومړیتوب لري. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د استنبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی غنی د آسیا د زړه استنبول د پروسی د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره پرون ماښام باکو ته ورسید. د هرات ولایت روباتیک ټیم چې سږکال یې متحده ایالاتو کې په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون کړی او د اروپا په یوه سیالۍ کې وایي باید 12 جایزه ګټلې ده. د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایرانی سوداګر پرون د امریکا په یوه محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د $1 میلیارد تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ څو ایران د هغې په مرسته له بندیزونو څخه ځان وژغوري. روسیې د امریکا هغه غوښتنه رد کړې چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون متحده ایالاتو باندې تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونې کوي څو دا هیواد د بالستیک توغندیو پروګرام نور هم پیاوړی کړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک روسیا او ځینو هغه هیوادونو ته چې په اتحادیو کې نه دي شامل موافقه کړې چې د راتلونکي 2013 کال تر پایه د تیلو په صادراتو کې د کموالي راوستو ته دوام ورکړي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. یو شمیر حقوقي او مدني ادارو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل له افغانستانه د هغه افغان ترجمانانو او کارکوونکو د ایستلو هڅې کوي چې له دوی سره یې کار کوو، خو په افغانستان کې پالیسي جوړونکي د دې بشري ځواک انتقال د هیواد په تاوان ګڼي. دوی وایي دغه وړ مغزي تیښته به طالبان او داعشي افکارو ته د خبرېدو زمینه برابر کړي. ویل کېږي د هغه ترجمانانو او افغان کارکوونکو چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی ژوند له خطر سره مخ دی. فرانسې خبري اژانس ته یو ترجمان د ستونزو په اړه رپورټ خپور کړی چې له فرانسوي ځواکونو سره په کابل کې کار کوي. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات تروري.
طالبانو په سروبي ولسوالۍ کې د فرانسوي ځواکونو پخوانی ترجمان زین الله دوه ځلې تهدید کړی دی. زین الله وایي د نړیوالو ځواکونو هغه ترجمانان چې تر اوسه بهر ته په وتلو نه دي بریالی سوي د بیرې او اندېښنې په حال کې ژوند کوي. دوی وایي دا ځکه چې طالبان د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 30% په خپل کنټرول کې لري. بشیر چې د فرانسوي ځواکونو یو بل ترجمان دی وایي موږ له جدي خطر سره مخامخ یو. زین الله او 125 افغان ترجمانان او کارکوونکي چې د اشپز موټر چلوونکي او میخانیک په توګه یې له فرانسوي ځواکونو سره کار کاوه په فرانسه کې مدافع وکیل لري. په پاریس کې د دوی مدافع وکیله کارولین دیکروی وایي اوس مهال د دغو کسانو درخواست په فرانسه کې رد شوی دی. دې زیاته کړه دوی هر ورځ دغو کسانو ته د متوجه تهدیدونو په اړه معلومات ترلاسه کوي. له بلې خوا د امریکا په کانګرس کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو او افغان کارکوونکو ته د ویزو ورکولو په اړه هم هڅې روانې دي. په همدې حال کې له دغو ترجمانانو او کارکونکو څخه لسګونه کسان پر غیر قانوني لارو له افغانستان وتلي دي او د ایران، پاکستان او ترکیه پر لارې اروپا ته سفرونه کړي. خو په افغانستان کې پالیسي جوړونکي دې موضوع ته بل ډول ګوري. دوی وایي دا سمه ده چې له بهرنیو ځواکونو سره ترجمانان او کارکونکي له خطر سره مخامخ دي، خو افغانستان هم دغو ځوانو متخصصینو ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د ادارې رئیس فرامرز تمنا وایي پرته له شکه افغانستان د ودانۍ لپاره خپلو اوسیدونکو ته اړتیا لري. که هر متخصص کس هیواد پرېږدي، دا یوه انساني ضایعه ده چې افغانستان ته متوجه ده. فرامرز تمنا په خبرو کې زیاته کړه دی وایي د لوستو کسانو هیواد پرېښودل هیڅ ډول د افغانستان د ملي ګټو سره سمون نه خوري. تر هغه وخته چې متخصصین بهرنیو هیوادونو ته د تګ لیوالتیا لري، طبیعي ده چې دا د طالبانو او داعش د زیاتېدو په معنا ده. او هیله من یم چې هیڅ ځوان هیڅکله له افغانستانه ونه وځي. باید په دې هیواد کې ودرېږي او د وضعیت د تغیر لپاره مبارزه وکړي. تېښته د حل لاره نه ده. زیلولا وایي د سروبي ولسوالۍ د پولیسو ادارې ته مراجعه کړې ده او خپل ستونزې ورسره شریکه کړې ده. خو د سروبي د پولیسو قومندان له د بخښنه غوښتیا ویلي دي چې ستونزې درک کولای سي، خو نسي کولای په انفرادي توګه د خلکو امنیت ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د دفتر رئیس فرامرز تمنا وایي د ځوانانو غوښتنه پر ځای ده، باید ځانګړی امنیت یې ونیول سي او کاري فرصت ورته برابر سي. د ښاغلي تمنا په خبره د افغان حکومت هغه ستراتیژي چې د انساني ځواک د مدیریت په برخه کې ده، داسې متخصصینو ته د کار زمینه برابروي، خو د ده په وینا هغو ته چې باید لږ صبر وکړي. د ویل افغان حکومت د ځوانانو لپاره نوې طرحې جوړوي.
دوستانو وسم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو، نو وروستی رپورټ راخلو او هغه د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون شکایت دی. دوی وایي ورزشي ادارې د ورزش د ودې لپاره له خبریالانو سره لازمه مرسته نه کوي، هغه څه چې د ورزش د ادارو مطبوعاتي برخې نه مني. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس له ورزشي ادارو غوښتل چې په دغه هیواد کې د ورزش د ودې په هدف له خبریالانو سره لازمه همکاري وکړي. سایر ځلان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ورزشي خبریالانو دوهم کانګرس ته په وینا کې وویل چې ورزش د افغانستان ویاړ دی، خو په رسنیزه برخه کې ورته کومه پاملرنه شوې ده.
افغانستان لکه څنګه چې په ورزش کې یو تازه دمه هیواد دی، نوې موږ په ورزش کې مخته ځو. په خبریالۍ کې او په ورزشي خبریالۍ کې بیا بیخي تازه دی. دومره وخت لا نه کیږي چې موږ هغه د ورزشي خبریالۍ نبوغ ته ورسیږو او په پوره معیاري توګه باندې خبریالۍ وکړو.
ښاغلی ځلان وایي په ولایتونو او مرکز کابل کې ورزشي خبریالان د اړوندو ادارو له نه همغږۍ شکایت لري چې دوی به تر دې وروسته تر دولتي چارواکو ورسوي. خو د افغانستان د المپیک ملي کمیټه بیا ورزشي خبریالانو سره د نه همکاري خبر ردوي. د دغې کمیټې د خبرونو د څانګې مسؤل عاطفې محبوبي ازادي راډیو ته وویل دوی تل له رسنیو او ورزشي خبریالانو سره همکار پاتې شوي، خو په خبره د ورزشي خبریالانو ګډون د دوی په پروګرامونو کې کم رنګ دی. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون په 2013 میلادي کال کې خپل فعالیت او همدغه شانې د ورزشي خبریالانو د نړیوال سازمان غړیتوب هم خپل کړ. د فدراسیون د غړو په باور دوی په بیلابیلو ورزشي برخو کې د خبریالانو د روزلو او مسلکي کولو هڅه کوي او په همدې هدف یې په لسګونه خبریالان جذب کړي دي. په ورته وخت کې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا یادې غونډې ته په خبرو کې خلکو ته د افغان لوبغاړو د بریاوو، ستونزو او حل لارو په رسولو کې د خبریالانو رول مهم وبلی. وی ویل چې په کار ده چې له دوی سره پوره همکاري وشي. ښاغلی مسلم یار وایي د افغانستان ورزش کله کله تر سیاسي فشار لاندې وي، خو خبریالان او بې طرفه هڅې کولای شي دې هر څه ته سم لوری ورکړي.
ورزش او د ورزش ادارې کله کله سیاسي شي، د سیاسيونو قرباني شي، ورزش مو د خاور لاندې شي، د ورزش اتلولي مو په قومي او سمتي ټبر وویشل شي. او دا نمونه ډیر شته ک تعهد د ورزش مسؤلین وسپاري. موږ مجلس ته سنا به ان شاء الله په ډیره مینا او اخلاص هر نوع فشار سیاسي چې دوی په مقابل کې راځي دفاع وکړي.
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا له ورزشي خبریالانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کوي، خو سپارښتنه کوي چې ورزشي خبریالان د افغانستان د دودیزو لوبو ته هم کار وکړي. د یاد وزارت سرپرست او د ځوانانو چارو مین کمال سادات غونډې ته په خبرو کې وویل د افغانستان ځینې پخوانۍ لوبې مخ په ورکېدو دي چې ورزشي خبرانې په خپل کار او هڅو سره ژغورلی او بیا راژوندی کولی شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام، د دې ونې په خبرونه کې د هغو ماشومانو پر ژوند خبرې کوو چې په مختلفو ځایونو کې په سختو کارونو مصروف دي. د خبرونې میلمانه مو د سیاسي دفتر کارکونکي اغلی اقلیمه حکیمی ده چې په همدې اړه ورسره بحث کوو. که تاسو په لومړي سر کې دا راته ووایئ چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کېږي چې هغه ماشومان کوي؟
شاقه کارونه هغه کارونه ده چې توان او قدرت له ماشوم نه خارج وي، هغه شاقه کار ویل کېږي.
یعنی هغه کارونه چې مثال په کابل کې نن سبا ماشومان کوي یا په نورو ولایتونو کې د شاقه کارونه دي؟
چې په سره کې سخته کاره، لکه موټر جوړونکی، دستي کارونه ډیر ثقیل ده. هغه کارونه چې ډیر ثقیل وو هغه نشي کولای، هغه شاقه کارونه.
ولی ماشومان راځي شاقه کارونه کوي یا داسې کارونه چې داغوی له توانه پورته وي؟
ځینې میندې او پلرونه استا چې خپل ځان په زحمت نه کوي، خپل ماشومانو ته تشویق کوي چې هغه ورشه او دوده ته خپل نور شیانو چې ماشومان پکې ضرورت وي هغه راولي.
یعنی لدی ور هاخوا یو ستونزه به دا هم وي کنه چې مثال ځینې ماشومان په کورنۍ کې د څوک نه لري چې هغه ته کار وکړي.
ډیر لیک ده، ډیر لیک ده، او نور ډیر مینده پلرونه استا چې خپل کولای شي نه کوي، خپل ماشومان تشویق کوي چې هغه ته کومک کوي، هغه ته
خو ګورې تاسو وایئ چې ډېر کم دی. ګورې په افغانستان کې دا څو لسیزو جګړو رئیس ډېر زیات خلک په دغو جګړو کې له لاسه ورکړل کنه، خپلوان یا مثال داسې کسانو چې هغوی هغه کورنۍ تمویلوله کنه، هغه یوه وجه سوه چې ماشومان راووځي. که تاسو وګورئ په دې ښارونو کې چې له کوم ماشومان سره موږ لیدلي او مراکم ورسره کړي، ډېری هغه ماشومان دي چې دوی کور کې سرپرست نه لري. یعنې موږ داسې ماشومان نه دي لیدلي چې هغوی ووایي چې مثال پلار مې شته دی، یا هغه کوي هم وایي هغه هم کار کوي خو هغه نه بس کوي ځکه زه کار کوم.
شته، صحیح خبره ده. ډېر مهم دا ده چې ماشومان ډېر ده چې کورنۍ ناناور نه لري، هغه شاقه کارونه کوي، ډېر زیات ده. تر اوسه پورې چې د وزارت کار او امور اجتماعي 1,200,000 ماشومان چې مشاقه کارونه کوي، پلار او مور نه لري، هیڅ څوک نشته هغه سره هغه کار کوي، خپل نور کورنۍ فامیل نور ماشومانو ته کومک.
که درته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي؟
په تایید وزارت او کار امور اجتماعي کې 1,200,000 ماشومان ده چې په سرک باندې شاقه کارونه کوي.
که دا داسې کارونه وي چې یو ماشوم ناست وي د سرک په غاړه ژاولي خرڅوي، ده هم په شاقه کارونو کې تاسو ور حسابوي؟
نه خیر، نه. ځینې مهال شته چې هغه هم نشي کولای چې هغه کارم کوي، چون ماشوم ده، هغه ماشوم ده، نشي کولای چې هغه هم سرته ورسیږي.
هغه کارونه چې سیاسي د دغو ماشومانو لپاره کړي دي، که د هغو په اړه معلومات راکړئ چې هغه په کومو برخو کې وو او څومره موثر تمام شول؟
سیاسي د ماشومانو د آموزش او پرورش په اکله ډېر کارونه کوي، د متخلف له قانون نه ډېر کارونه کوي. ماشومان چې د قانون نه متخلف وي، هغه سره په مرکز او اصلاح کې وکیل د سیاسي له طرف نه نیول شوی وي، هلته هغه سره کار.
یعنی هغه ماشوم که چېرې یو خلاف کار وکړي، اغلا وکړي، بل څه، بیا هغه تاسو مدافع وکیل ورته ټاکئ چې قضیه مخکې یوسي؟
بالکل صحیح.
له دې ورهاخوا نورې مرستې هم کوي له دغو ماشومانو سره؟
مرسته چې هغه ماشومان چې تعلیم او تربیه نه کوي، سی آی سی یو شمیر کورسونه چې د کابل د نوایی استه چې هغه د آموزش سری په نامه کې هغه سره کار کوي چې هغه زر تر زر آموزش او پرورش شي، بیا خودکفا شي، فامیل سره مرسته.
دغه تاسو ویل چې زده کړې ورکوي ماشومان ته، دا په کومو برخو کې دي؟
په ټولو د کابل نوایی ده.
نه، مقصد مې دا ده چې مثال تاسو ماشومان ته څه ور زده کوي؟
په یو سال کې دو کلاس.
یعنی دو سنف په یو کال کې؟ په شپږو کالو کې له ښوونځي فارغېږي؟
له ښوونځي نه فارغ شي.
به دغه اسناد منل کیږي؟
او اسناد منل کیږي، کولای شي چې خپل ځان کومه.
تر اوسه سیاسي له څومره ماشومان سره مرسته کړی دا چې دا غوی ژوند بدل شوی وي.
تر اوسه پورې ما ته ارقام نه دی ویل کیږي سو کالونه کیږي چې هغه آموزش او پرورش په برخه کې کار کوي.
په هغو ساحو کې چې هغه نام ندی اولته جګړې روانې دي هلته هم د ماشومان لپاره تاسو کار کوئ؟
شته ټول کابل او نور پروان د په حساب مناطق دوردست است.
لره پرتی سیمی دی؟
او لره پرتی سیمی که دیر کار کهی ده آموزش او پرورش په برخه او ده متخلف لقانون سخه.
اوس مثال هلمند که ماشومان دیال تشاقه کارونه دیر کهوی کوکنار پیرا طولهی نور کسی کنه حال تا مثال تاسو کار کرده؟
تروسه پوره نه.
ولی
آینده انشالله کوشش کهو چه حال تا
تروسه تللی نه که داده چه ده کار زمینه حال تا در تا برابره نده هاگه ماشومان چه شاقه کارونه وی اغرا طول کرده وی روزه
تروسه پوری دست موقع نده برابرش
که در توی چه ده هاگه ماشومان لپاره چه اوس شاقه کارونه که وی حکمت چه کرده دی یا نور مرستندو یا اداری دی هاگه چه کم کارونه کرده دی آیا دا بسنه که وی یعنی نه هاگه ماشومان یوسه کم شوی دی چه شاقه کارونه که وی
پا دی اکلا د موینیت وزارت کار او امور اجتماعی او یونیسف په دې برخه ډیر کارونه کوي چې د محافظتي اطفال په برخه ډیر هغه سره مرسته کوي چې هغه خودکفاشي بیا له شاقه کارونه خلاص شي.
که تاسو وایئ که چیرې دوی مرسته کړې ده نو بیا هم ولې موږ هره ورځ له هغه ډیر ماشومان په ښارونو کې وینو چې هغوی ډیر سخت کارونه کوي؟
یو شمېر کسان شته چې هغې بالکل عادت شوی ده همداسې کار. یو شمېر کسان صحیح خبره ده چې ضرورت لري. یو شمېر کسان په همدې خبره کې چې په سرک باندې کار کوي ثقیل کارونه کوي خپل فامیل کورنۍ کومک کوي یو شمېر نور عادت شوی ده.
هغه ماشومان چې غواړي د سی آی سی له خدمتونو ګټه پورته کړي دوی اوس مهال په شاقه کارونو مصروف دي دوی څنګه کولی شي چې سی آی سی ته درشي او له دغو خدمات استفاده وکړي؟
کولای شي چې زمون تاسو ته وایم چې کورسونه ډیر دي په ټول کابل کې کورسونه
لري. د کابل په کوم ځایونو کې دي؟ مثال زه په یو ساحه د کابل کې اوسم ماته د معلومات نشته چې دغه کورس چیرته دی.
کورسونه له خپل سی آی سی اطفال در مرز خطر اعلانېږي هر ځای اعلانېږي بیا اطفال راځي اغل ته اله مشکل کوي.
راتلونکي پلانونه مو د هغو ماشومانو لپاره څه دي چې له خطر سره مخ دي یا شاقه کارونه کوي؟
سی آی سی دفتر کوشش کوي چې آگاهی ورکی نور کمکونه اغی سرکی چه اغی خودکفاشی بیالا دی ستونزه خلاص.
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
مایل خط بانده زمین دو موتر رو واحا روستانه برخه و بادر واضح دو منز دا متضرر شو متاسفانه سلور نفر از اخمیان او یا نفر شهید شو
دیو تان خبری موابریده چل ترافیکی پیخی سرم مخشبه و ولی په دې وروستیو کې ترافیکی پیښې ډېرې شوې دي.
د خپل ډرایوران سخت بې احتیاط خلک دي د نه کنټرول موجودیت
مسئول کسان په دې اکله څه وایي؟
قانون بالایشان مانند سایر هموطنان عزیز ما یکسان تطبیق میشه.
قدر من اوردیم کو د ترافیکو د ریاست مسول کسان وای چې د خلکو بی پروايي د سبب شوی چې ترافیکی پیښې ډېری شي خو هم وګړي بیا غیر مسلکی کسانو ته د موټر چلولو اجازه ورکول د موټر چلولو پر وخت ترافیکی قوانین نه مراعت کول په خارونو کې د موټرو ګڼه ګوڼه، په ډیری سیمو کې د ترافیکي نښو نشتون، د سړکونو خرابوالی او د ته ورته نور مسایل د پیښو باعث ګڼي. د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي چې سږکال په ټول هیواد کې 1,333 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. په پیل کې د ثواب او مجید خبرې دغه پیښو په اړه اورو چې دوی لیدلې دي.
داسې په تکلیف را دوګې په وخت دا موټر داسې راولي نه خبینې نه بدوینې نه زه وایلی وم داسې تیز روانې خلاص ما مت خلخو وسو پېدلی دي خلخو هوښیار دي د غلا سړی پېږي موټروان بې احتیاطه ځي لس ور کې خو یې موږ یې ویلي دي موږ دې کلي ډېر به سره تکلیف یو.
سرکه مراقبت کې مکار کاو موټر اعظم کراچي وهلا پاغه ولګي د لبسنکاری باندې بیا په دیبل سبا کنه یو بل الګ تیرې د غي وه خپل د کار موږ سره کاو پوش کورولا موټر ور سره د رفتار کې روان تیز الګ چې وه به سیستم موټر وتختاو الګ بیا ختم شو الګ بیا ختم وس پار خاورته نو بس نن تاریخ سره بیا ورکس پیدا هم نکم اسخت اړ روان بیا ترافیکو ته ول ترافیکو موږ مخکې خبرداري راکړی بیا ټلیفون کار نه کول ته چې موږ ځام رسول او مسخه ترافیکو ته خبرداري ورکړی بعض خلک بیچاره ګان دي غرونه مثلا خسره کوزوی بوټی موټی کنه نیل لري غریبانان دي دوی را کوزیږي مسخه پلو سترګو لیدل حال چې ما ول ډرایور ډیر ملامت وکنه
بیا د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره موټر لبل چسخه په کرایه اخلي چې کارور باندې وکړي او پیسې پیدا کړي. دوی چې کله له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي په ما اصطلاح هم سر او هم مال شي. په دې اکله د کابل اوسیدونکو قندغه دردونکې کیسه لري.
په دې نږدې وختو کې د موږ ډېر نږدې دوستانو کې یو ډېر بیچاره سړی چې موټر یې په قرض اخیستی و په شپه کې روان و خپله پکې مړ شو. درې څلور نفر نور کې ووزل سورې یې کېنولې وه تیزرانې یې کوله. کله چې مخ ته یو مانې راغلی و ده غوښتل چې بریک ونیسي. د بریک په حالت کې موټر اوښتی و بیا دوه درې لټ خوړلی و بیچاره ګندرې واړه کې مړ شوي. چې لاړلو دغه ماشومان دغه مور ډېرې بداله اچولی و ډېرې چې د زړه د ډېر خفه و. یو خونه خپل د کورنۍ غړی لاس ورکړ او له بله خونه د درې نفر نور یاد چې د تقاضا وه موټر مې لبانې لال خپل د کورنۍ غړی مې لبانې لال او درې نفر نور هم چې لبانې یوړو. نو په دې اساس باید په دې مورد کې زما خواهش دا د ترافیکانو نه چې هر چا ته لیسانس ورنه کړي ښه کورس نه وي ویلی او ښه با تجربه نه وي د خپل ځوان سره باید ونه کوي.
اکاډمۍ علمي غړی میرزا محمد لودی د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی علتونه د قوانینو په پام کې د نیول او د موټر چلولو پر وخت نشه ګڼي. نوموړی ځینې نور خبرو ته هم اشاره کوي.
دا خپل ډرایوران سخت بی احتیاط خلک دي او ډیر شمیر په نشي موادو اخته خلک دي. معمولا دوی د شپې له خوا حرکت کوي او دا د بېخوبي سبب ګرځي. خوب کې معمولا انسان کنټرول له لاسه ورکوي. د دغه نیمګړتیا د رفع کولو دپاره دوی مخدره مواد مخصوصا چرس وهي. د نه کنټرول موجودیت دا نه کنټرولېږي. په ښار کې ګڼه ګڼه خو بیا زیاتره خلک د داسې زورګویي او یا د دغسې عدم توجه برخمن دي چې هغوی دغه سړي ته بېخي پام نه کوي. خپل ترافیکي مقررات نه مراتوي، خپل لاس نه ساتي. ډېر شمېر کسان چې هغه په لوړ رتبه عالي رتبه کسانو پورې یا لوړ پولو چارواکو پورې یا زورواکو پورې تړاو لري هغوی خو د هېڅ شي پابند نه دي. کله یوې دروازې چې دوی طرف کې پیکه کوي یو لوی دروازې چې نه نیوځي له بل دروازې بېرته وځي پوښتنه نه جن کېږي. ما ډېر داسې کسان اورېدلي دي چې هغه د ښې خپلو زمانو یې دوه درې کسه یې وځلي دي هېچا پوښتنه نه جن نه ده کړي چې دا کسان دي په دغه طرف کې پکې مړکو والي. علت یې دا ده چې دوی یا د پارلمان د وکیل زوی ده یا د کوم قومندان زوی ده یا د کوم وزیر زوی ده هېڅ پوښتنه نه جن کوي.
د لغمان اوسیدونکی سیدا جان بیا وایي چې په ځینو پیښو کې هغه کسان چې پلي روان وي ملامت وي. دا چې څنګه نوموړی وایي
کله شاته سي کله مخته ځي نو ډرایور حیران سي چې زه څه وکړم. لاس نه پېژني، سهه نه پېژني چې زه په کوم لاس موټر ځي او په کوم راځي. چې کله بس موټر ته اړنډو کې دی ماکه پکې سي شاته سي مخته سي ډز موټر وایي چې یو یې نو ګناه دی موټر ده. اول خلاص او چپ لاس ته وګوري چې دا استقامت دی موټر کومه خونه ده.
د کندوز اوسنکی ولی جان وایي چې ډیری کسان چې کله سړک روان وي فکر دې ته نه وي چې د سړک منځ کې دی.
د ډریوران څخه دا خواهش ده چې خیر د خپل سرعت کم کړي. سلو کې به 80% خلک هم رواني تکلیفونه لري او چې کله بازارونو ته ځي په چورت کې رواني نو هغه نسي کولای چې هغه ځان کنټرول کړي. نو په داسې حالاتو کې که چیرې د کورنۍ بل څوک ورسره یا او دغسې حالات یې لیدلي د خپل مشر یا د خپل ورور هغه باید پرې نه ږدي که پرېږدي هم خار ته وي باید هغه سره یو ځای ولاړ شي. خصوصا د زموږ ځوانه طبقه د خپل اصلي سیر نه انحراف کوي. موټر په جلو چې سپور سوای همدغه د پیدا کړی د منډه وهه بې ځلوای باید دغه قوانین په خپل ځان باندې تطبیق کړي. د ډېر صبر حوصلې څخه کار واخلي.
په موټر چلوونکو کې هم ډېره یې د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط نه کار اخلي. حامد چې له ډېر وخت را په دې خوا موټر چلوي وایي
زه خو ډېر احتیاط کوم خو سرعت مې کم وي چې نفر وینو چې دا نفر یو ړوند دی یو کوڼ دی یو لیونی دی بس هلته موټر درو ورته چې هغه تیر شي. بعضې مشرانو هم شته چې هغه سرعت زیات وي نفر لاس هم ورته داسې کو ورته اشاره هم ورکو چې ما روڅه زه تېرېږم خو دا ډېر په سرعت تیر شي شرنګ وي خو ته بلې خو ته تیوی پاس ته غرمونونه کو چې ما دا کار نه وای کړی. په دوبۍ کې مې موټر چلولی دی خو الحمدلله ما تر اوسه پورې هېڅ یوه حادثه نه ده کړې. هلته خطونه معلوم دي یو نفر چې پورې وځي په اشاره باندې به پورې وځي او د موټر سرعت په هر ځای کې کوم ریل ګیدلی دي چې کله سرعت زیات وي هغه کومره سوتوي موټر د اسنادو وخت خلاصیږي نو بیا هغه هلته اول کمپیوټر ته ورلیږي وي ته ورشه چې تا څه حادثه کړې که نه. هغه چې حادثه کړې وي هغلته دې چې د هر څه کومرې ته ویلی وي یعنی عکوسي دې کړې وي موټر پالیټ هر څه تو عکس د هغه به تجربه طویله وي.
که چیرې ترافیکي پیښه رامنځته کیږي نو موټروان ته پکار ده چې په موټر وهلی کس تر روغتونه ورسوي. دا خبره ډاکټر شریف خان کوي.
په صفت یو بشر حس کرده د خدای هغه د انن یو صحی مراکز ته انتقال کی بعدن چې داسې مریض راځي چې په سر کې هیڅ نشته اما وخت چې موږ مریض معاینه تکمیلیږي یو ډیر وسیع خونریزي په مغز کې لري.
موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له عمومي مدیر مال پاسوال سید محبوب سادات سره شریکه کړي. نوموړي ویل چې خلکو ته خپل ژوند مهم وي نو د ترافیکي پیښو په کمولو کې دی له دوی سره مرسته وکړي خپل د هر یو ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي.
دا ترافیکو ریاست تل هڅه کوي چې ترافیکي پیښې کمې شي. موږ په دې هڅو کې کامیاب هم یو. بیا هم کومې ترافیکي پیښې چې کیږي تر ډېره حده موټر چلوونکي ملامت دي ځکه بې احتیاطي کوي. ترافیکي قوانین په پام کې نه نیسي چې په نتیجه کې هم خپله له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي او په لاره پلو خلکو ته تاوان رسوي. غوښتنه مو له موټر چلوونکو څخه دا ده چې هم خپل او هم د نورو خلکو ژوند ته ارزښت ورکړي بیا به هیڅ مشکل نه وي.
ساقط کی رات ہوئی سی زانان ما یادوا دس رو شندو تپاس سر پیسوان ما یادوا ساقط کی رات ہوئی سی زانان ما یادوا دس رو شندو تپاس سر پیسوان ما یادوا وی زانان ما یادوا سر پیسوان ما یادوا سر پیسوان ما یادوا زندان ما یادوا دس رو شند د پاس سر پہ زوان ما یادوا چا وکی رات ہوئے چھ زانان ما یادوا دس رو شند د پاس سر پہ زوان ما یادوا وی زانان ما یادوا سر پہ زوان ما یادوا سر پہ زوان ما یادوا پلو می یا لونگی می پتا بل پلو
زلفان ما یاد وا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا چاو کی رات وې چې جانان ما یاد وا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا وې جانان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا پتنگان لاڑل ورڈانگا ملن جانا خود زان میں یادوا دسرو شنڈ د پاس سر پہ زوان میں یادوا چاوت کی رات ویچ جانان میں یادوا دسرو شنڈ د پاس سر پہ زوان میں یادوا وی جانان میں یادوا